یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبرونې ته شرغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوي نن سه شنبه د غبرګولي 14 نیټه ده چې د 2020 کال د جون میاشتې له 2 نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. طالبانو هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې د دې ډلې مشر مولا هبت الله مړ سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړې چې کچېری خلک مظاهرې بندې نه کړي، پوځ به یې د مداخلې لپاره ورواستول سي. په دغه هیواد کې له یوې اونۍ راهیسې د پولیسو په توقیف کې دی و تور پوستي د مړه کېدو پر ضد لاریونونه روان دي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل آنت څخه اورو.
په کندز کې د یو ماین چاودنې و ملکی کارګران وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. په فراه ولایت کې بیا 15 ډاکټران په کرونا وایروس اخته شوي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټول ملکي او پوځي فدرال ادارې د هغو پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې د یو تور پوستي د وژنې پر وړاندې پیل شوي دي. بشپړ خبرونه باورئ په سر کې هم د افغانستان پاړه. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وشلي او شپږ نورې ټپیان کړي. د کندز د والي ویاند اسمت الله مرادي نن ازادۍ رډیو ته وویل دا مرکشوب له هغه مهال واوخته چې تیر ماښام د خان آباد ولسوالۍ د جنګلباشي سیمه کې د کارګرو پر یو زرنج موټر د طالبانو لخوا په سړک کې ښخ شوی ماین وچاودید. نوموړي زیاته کړې د څلور تنو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه و او د درملنې لپاره د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوي. هغه زیاته کړه چې د خان آباد د جنګلباشي سیمه کې د وسلوالو طالبانو کنټرول کې ده او طالبان خان آباد ښار ته پر غزیدلو فرعي سړکونو ډیر کله ماینونه ښخوي. خپله طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د وسلواله ډله ډیر کله د هغه چاودنو مسؤلیت پر غاړه نه اخلي چې پکې ولسي خلکو ته مرکشوب له واوړي. د تخار امنیه قمندان د وسلو او مهماتو د دوو قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکوي. د تخار امنیه قمندان سمنوال سید میراج الدین سعادت نن رسنیو ته وویل د جنایي جرایمو پر ضد د مبارزې پولیسو د تعلقان خار پتنګي فرخار سیمه کې دوه کسان چې د وسلو او مهماتو د لویو قاچاقبرانو له ډلې دي نیولې دي. ښاغلی سعادت وویل دا قاچاقبران چې د تخار ولایت د چای اب ولسوالۍ اوسیدونکي دي په داسې حال کې ونیول شول چې یو اندازه وسلې او مهمات یې په یو تونس موټر کې چایاب ولسوالۍ ته وړل. د تخار امنیه قمندان وایي له تورونو کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. د فراه د ولایتي روغتون 15 ډاکټران په کرونا وایروس اخته شوي. د فراه د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق نن ازادۍ رډیو ته وویل د ویلا نه کمرغه هغه ډاکټر صاحبان چې په کرونا اخته دي جدي علائم نه لري، کورنۍ قرنټین مراتوي او که خدای کول تر قرنټین وروسته به بیرته دویم معاینات ورکړل شي. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس له خلکو غوښتي چې د کرونا څخه د ځان ژغورنې لپاره دي د ډاکټرانو سپارښتنې په نظر کې ونیسي. د فراه د روغتیایي چارواکو په وینا په دې ولایت کې په کرونا د اخته کسانو شمیر 143 تنو ته رسیدلی چې 13 تنه یې راغېدلي او یو تن مړ شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټول ملکي او پوځي فدرال ادارې د هغو پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې د تور پوستي جورج فلوید د وژنې نه وروسته د دې وژنې پر ضد پیل شوې. ټرمپ پرون وویل که د ایالتونو والیان په کافي شمیر د ملي ګارډ سرتیري په واټونو کې پلي نه کړي نو دی به دا دنده پوځ ته وسپاري. د امریکا قوانین ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې په بیړني وضعیت کې د کورنۍ جګړې له مهاله پاتې د پاڅون ماده نافذه کړي او د امنیت چارې پوځ ته وسپاري. په متحده ایالاتو کې له دې مخکې یوازې د طبي مصیبتونو پر مهال له خلکو سره د مرستې لپاره پوځ ته د امنیت دنده سپارل شوې او هغه هم له ایالتي او سیمه ییزو چارواکو سره له همغږۍ وروسته. د ټرمپ له څرګندونو څو ته مخکې د فلوید د عدلي طب نتیجې وښودله چې نوموړی د فشار له کبله د سا بندېدو په نتیجه کې مړ شوی. 46 کلن فلوید د مې په 15 د میناسوټ ایالت په میناپولیس ښار کې هغه مهال سا ورکړه چې یو سپین پوستي پولیس افسر دی د یو دوکان مخې ته توقیف کړ. پر انټرنیټ په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې تورن کس پړ مخې پر مځکه پروت دی او یو پولیس افسر یې پر غاړه خپل زنګون ایښی. فلوید نارې وهي چې سا نشي اخیستلی او پولیس ته زارۍ کوي چې خپل زنګون د ده له غاړې لرې کړي. دا فلوید په قتل سلور سلویخ کلن دیریک شاوین تورن پیژندل شوی. دا عدلی طب ډاکټر مایک پرون په یو خبری غونډه کې ویل چې د نوموړي پر غاړه او ملا د فشار په نتیجه کې زندۍ شوی او سایه ورکړي. کرملن وایي د امریکا ول تاسو موږ غلا ازادي راډیو نه اوري. کرملن وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په تلیفوني خبرو کې د سګنی کال په وروستیو کې د روسیې په ګډون د وو سترو صنعتي هیوادونو د پراخې سرمشریزې د جوړېدو لپاره د خپل وړاندیز په اړه معلومات ورکړي. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا خپره ده، ټرمپ تېره اونۍ وویل د جی سیون سرمشریزه به د راروانې جولای میاشت لپاره یې پلان کړی وه د روان کال تر منی پورې وځنډوي او په دې غونډه کې به روسیې، استرالیا، جنوبي کوریا او هند ته هم د ګډون بلنه ورکړي. کرملن په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ پوتین ته د خپلو نظریو یادونه وکړه، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې پوتین دغه بلنه ومنله او که نه. دا و خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. وسلوالو طالبانو د دغه ډلې د مشر مولا هبت الله د مړینې ادعاوې رد کړې دي.
دا خبره چې دا کم خلک کړی دي، دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، دا خبره بیا واقعیت ده او ما فکر مې کوم اصل حقیقت نه لري.
د کونړ اوسیدونکو وایي د دې ولایت سرکونه د تخریب له تهدید سره مخامخ دي.
موږ به د لا روزو اوله کې تقریبا لږ کوتی چې وګورئ یو میاشت بعد ګوري نو متر دوه متره سرک نورم خراب شوی.
په دې اړه چې طالبان او نورې سختریزي ډلې د افغانستان پر کومو برخو واکمنې دي، په دې اړه راپور لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمني اورو. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. وسلوالو طالبانو د دغه ډلې د مشر مولا هبت الله د مړینې ادعا رد کړې ده. دوی همدارنګ هغه خبر هم رد کړ چې ګواکې د طالبانو د رهبرۍ ډیری غړي په کورونا وایروس سخته سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې فورن پالیسی مجلې د یو شمیر طالب مشرانو له قوله لیکلي چې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د کورونا وایروس له امله مړ شوی دی. په دې اړه ناجیه صافی را سره په سټوډیو کې ده او نور حال برا سره شریک کړي. سلامونه ناجیه جانی.
ملاله جانی ډیره زیاته مننه. تاسو هم یادونه وکړه د فارن پالیسی مجلې دریو طالب مشرانو له قوله لیکلي چې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د کورونا وایروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. فارن پالیسی د یو شمیر سرچینو له قوله همدارنګه لیکلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د طالبانو مشر مولا هبت الله هیڅ کوم پیغام او تصویر نه دی خپور شوی. خو له بلې خوا بیا طالب بیان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپورونه رد کړل او ویل چې د طالبانو د رهبرۍ هیڅ کوم غړی هم په کورونا وایروس نه دی اخته شوی. نوموړي دغه رپورټونه یوازې شایعات یاد کړل او ویل چې د دوی هدف د عامه ذهنونو مخشوشول دي. په همدې حال کې یو شمیر پخوانی طالب چارواکي هم دغه رپورټونه ردوي. پخوانی طالب چارواکي سید اکبر اغا سره مو شیبه مخکې خبرې وکړې. سید اکبر اغا په دې اړه وویل،
زه فکر کوم چې دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، تر ډیره حده پورې چې موږ د طالبانو باندې خلک په دې نسبت باندې چې سابقه موږ روابط ورسره لرو، دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، دا خبره بې واقعیته ده او ما فکر مې کوم اصل حقیقت نه لري.
لبلی خو په کابل کې د ملي امنیت ادارې یو چارواکي چې د نوم نه خودلو په شرط له فارن پالیسی سره خبرې کړي دا تایید کړي چې د طالبانو مشران په کورونا وایروس اخته شوی، خو سرچینی ویلي دا معلومه نه ده چې ملا هبت الله اخونزاده هم پکې شامل وو کنه. په کوټه کې د طالبانو او د غرب استخباراتي سرچینو ویلي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د سراج الدین حقانی پر ځای د طالبانو د عملیاتو رهبری په غاړه اخیستې ده. بلې مرلی جانی
ډیره مننه ناجیه جانی. اوریدونکو تاسو واوریدل چې وسلوالو طالبانو د دغې ډلې د مشر ملا هبت الله د مړینې ادعا رد کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسی ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره هڅې دوام لري، خو لا هم درنې جګړې روانې دي او د تشدد په پیښو کې هر ورځ افغانان وژل کیږي. طالبان اکثرا د هغو حملو د مسؤلیت له مننه ډډه کوي چې ملکی وګړي پکښې وژل کیږي، خو داعش ډلې د ځینو وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. له دې حالت سره دا پوښتنه مخې ته راځي چې له 14 کاله جګړې وروسته اوس حکومت، طالبان او نورې ډلې د افغانستان پر کومو برخو واکمنې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې یو راپور احمد تکل وړاندې کوي.
افغانستان له 14 کاله جګړو او وینو بهولو وروسته په یو ولاړ خونړي حالت کې لاس پښې وهي. د فبروري میاشتې په پای کې امریکا او طالبانو افغانستان ته د سولې د راوستو هغه موافقه لاسلیک کړه چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د واک شریکولو او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو پوره وتلو ته لاره هواروي. تېره اونۍ د طالبانو یو پلاوی د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو لپاره په کابل کې وو. په عین حال کې حکومت او طالبان د مستقیمو خبرو د پیل لپاره تیاری نیسي، خو له دې سره سره په ټول هیواد کې د خونړیو حملو څپه روانه ده او ښکیل اړخونه له خبرو سره په یو وخت کې د جګړې ستراتیژي په عمل کې پلی کوي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغان حکومت پر پلازمینه کابل، لویو ښارونو او د اکثر ولسوالیو پر مرکزونو ولکه لري. په واشنگتن کې د یو ډیره تحقیقاتي مرکز د خبرنیز پروژې لانګ وار ژورنال د معلوماتو لمخې حکومت د افغانستان د ټولو 402 ولسوالیو په سلو کې پر دیرش او طالبان په سلو کې پر شلو واک چلوي، خو د پاتې سیمو د کنټرول پر سر جګړې روانې دي. افغان حکومت د امنیتي دفاعي ځواکونو د پرسونل د شمیر له پلوه د طالبانو پر تله برلاسی دی. اټکل کیږي چې د طالبانو د دایمي جنګیالیو شمیر 6000 او د موقتی هغو 9000 ته رسیږي، خو د دولتي ځواکونو تلفات زیات دي، سرتیری یې تښتي او معنوياتي کمزوري دي چې علتونه یې د طالب وسلوالو د فعالیت بیا پیل، د وسلوالو ځواکونو بې کفایته مشرتابه او فساد بلل کیږي. د امریکایي تحقیقاتي مرکز سی این ای امنیتي څیړونکي جناتان شردن ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان حکومت نه د خپل پوځ د کارولو صلاحیت لري او نه پر خپل ټول قلمرو واکمن دی. نوموړی وایي طالبان چې د تبعیدي حکومت ادعا لري د دولتي حاکمیت ډیره ساحه نیولې ده، خو قلمرو یې هومره پراخ نه دی چې د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي. نو د شردن په وینا د دې نتیجه اوسنی ولاړ حالت دی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پای کې رامنځته شوي سیاسي کړکېچ هم د افغان حکومت پر پوځي وړتیا ناوړه اغیز وکړ. د افغانستان د شنونکو د شبکې څیړونکی عبید علي وایي افغان حکومت یو پوځي ستراتیژي نه درلوده، ځکه مشران یې په خپل منځي سیاسي اختلافونو کې ښکیل وو. طالبان پر افغانستان د امریکا له پوځي یرغل پر وروسته موده کې اوس مهال تر ټولو پر زیات قلمرو ولکه لري. د طالبانو مرکزونه تر ډیره په پاکستان کې دي، جنگیالي هلته روزل کیږي او تجهیزات ترلاسه کوي. طالبان هغه ستراتیژي تعقیبوي چې د امنیتي چارو کارپوهان له بهر څخه نفوذ بولي. مجاهدینو هم د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد پر مهال همدا ستراتیژي تعقیبوله. طالبانو په پاکستان کې له خپلو مرکزونو څخه د افغانستان د کلیوالو سیمو د نیولو لپاره عملیات وکړل، له هغه ځایه یې خپلو لیکو ته جنګیالي او امکانات جذب کړل او د افغانستان پر پراخو سیمو یې ولکه ټینګه کړه. په وروستیو څو کلونو کې طالبانو پر ګڼ مېشتو سیمو د دې لپاره حملې پیل کړې چې لومړی یې کلابندې کړي او بیا یې ونیسي. په دې لړ کې کندوز ښار چې د وګړو د شمیر له پلوه د افغانستان 5م لوی ښار دی، دوه ځلې ونیوه. خود طالبانو فعالیتونه په افغانستان کې د نورو کوچنیو بهرنیو تروریستي ډلو د یووالي علت دی. په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لشکر طیبه، لشکر جنگوي او جیش محمد په ګډون د پاکستان او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او ختیځ ترکمنستان د اسلامي نهضت او د منځنۍ آسیا د نورو افراطي ډلو په ګډون شاوخوا شل بهرنۍ تروریستي ډلې فعالې دي. د افغانستان د شنونکو د شبکې څیړونکی عبیدلي وایي طالبان له هغو بهرنیو تروریستي ډلو سره چې د دوی تر بیرغ لاندې فعالیت لري اړیکې لري. د علي په وینا دا ډلې د طالبانو له مرستې پرته فعالیت نشي کولی.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم د ناجیه صافی څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د اقتصاد عالی شورا د هوایی دهلیزونو لاري د غالیو صادراتو لپاره 6% سبسایډي په پام کې نیولې. د افغانستان د پانګې اچونې او سوداګرۍ خونې د عامه اړیکو مرستیال جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل دغه اقدام د وطني غالیو د صادراتو د زیاتوالي او د ګاونډیو هیوادونو لاري د غالیو د قاچاق د مخنیوي په هدف ترسره شوی. ښاغلی نوید زیاتوي دغه کار افغان سوداګر هڅوي چې با کیفیت غالۍ تولید او صادر کړي. د افغاني غالیو سکتور چې د کیفیت له امله په ګرد نړۍ کې لومړی وو او دا مهال له ستونزو سره مخ دی، یو ځلی بیا په نړۍ کې پخوانی بازار او شهرت خپل کړي. د جان آقا نوید په خبره تیر کال د هوایي دهلیزونو له لارې افغاني غالۍ صادرېږي، خو د کورونا ویروس د خپراوي د مخنیوي په هدف دغه صادرات درول شوي دي. ویل کېږي چې افغاني غالۍ تر ډېره استرالیا، جرمنی، انګلستان او امریکا ته صادریږي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال زرګونه متره افغاني غالۍ ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته وړل کیږي او په هغه هیواد کې له پروسس وروسته په پاکستانی نوم او نخان نورې نړۍ ته صادریږي. روان کال به په فرا ولایت کې د هندوانو صادرات 609 ټنه ته ورسیږي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل وړاندوینه دا ده چې روان لمریز کال به د فرا ولایت د هندوانو صادرات 609,400 میټریک ټنه ته ورسیږي. د ښاغلي متین په خبره د تیر کال په پرتله روان کال د فرا کرنیز محصولات په سلو کې 6% زیات دي. د متین په وینا سکل د هندوانو د ځای کېدو د مخنیوي او پلور لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. اوس هم یو بهرنی موضوع ده. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې کچیر خلک مظاهره بند نه کړي، پوځ به د مداخله لپاره ورواستول سي. ډونالد ترامپ پرون دا بیان خبر کړی دی. ترامپ ویل چې کچیر ایالاتونو مشران د هغه له سپارښتنې سره سم د مظاهرو د مخنیوي لپاره د ملي ګارد ځواکونه په زیات شمیر کې ونم کوماري، دای به د امریکا پوځ ورواستوي. په امریکا کې د یو پولیس لخوا د یو تورپوستي وګړي تر وژل کې دو ورسته په بیلابیلو شهرونو کې مظاهره روانې دي. په دې اړه معلومات له فرشته جلال زید څخه اورو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. فرشته جانې سلامونه. آیا د امریکا ولسمشر د دې صلاحیت لري چې پوځ د مظاهرو د کنټرول لپاره ورواستوي؟
و د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د کورمی جګړې زمان د قانون پر اساس د صلاحیت لري چې له پوځ د وضعیت تکراری لپاره کار واخلي. په امریکا کې د قانون چې د سیول رایټس اکټ په ویل کېږي د جنګي شرایطو کې یا په داسې حالت کې چې رئیس جمهور یې لازمه وګڼي د قانون د حاکمیت د ټینګولو لپاره جمهور رئیس ته دا صلاحیت ورکوي چې د امریکا پوځ موظف کړي. خو په یاد باید ولرو چې تر دې مخکې د امریکا پوځ د امریکا پر خاوره د طبیعي آفتونو په وخت کې له خلکو سره د مرستې لپاره پوځیان ګمارلي دي او د امریکا مختلفو ایالتونو ته یې استولي دي. او دا کار هر وار له ایالتي چارواکو سره د مشورې او له سیمه ییزو چارواکو سره د خبرو او همغږۍ له مخې سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس په واشنگتن او د امریکا په نورو ښارونو کې په یک شنبه تر ورځې وروسته چې چور او طالان وس او مظاهره په تشدد بدلی شوې دا بیان ورکړی دی. هغه د دغو کارونو غندنه کړې ده او ډونالد ترامپ ویلي چې د جورج فلوید مرګ داسې یوه لویه تراژدي وه چې ټول امریکا یې له قهر او غمه ډکه کړې. خو د ویلي چې د ده اداره به داسې مظاهرې چې په نښتو او تورو تالان تمامه سي و نزغمي. د امریکا جمهور رئیس د یادونې وړ ده چې پرون د سپین ماڼۍ په روز ګارډن کې خبریالانو ته خبرې کولې. دا روز ګارډن د سپین ماڼۍ دغه یوه برخه ده چې مخامخ یو لوی پارک دی او کله چې جمهور رئیس دلته خبرې کولې په پارک کې سلهاوو مظاهرچیان راټول شوي وو چې د هغوی د خورولو لپاره پرون پولیسو اوښکې بهونکی ګاز وپاشل او هغوی سره خواره واره کړل.
ډیره مننه فرشته جانې. ورستۍ حال څه دی او مظاهرې کومو ایالتونو ته رسیدلې دي؟
اول خو یوه اصلاح باید وکړم. مخکې ما وویل چې سول رایت اکټس نه دی. دا په امریکا کې چې کوم قانون ما یادونه وکړه دا د سول وار ایرا اکټ دی چې د کورنۍ جګړې په ارتباط جوړ شوی دی او رئیس جمهور ته صلاحیت ورکوي چې د پوځ څخه استفاده وکړي. په واشنگتن کې د ماښام له وبو جوړ څخه ګرځبندیز لګېدلې ده. د امریکا په نورو ښارونو کې هم د چور او د خلکو د مالونو او دوکانونو د تخریب ته مخنیوي لپاره ګرځبندیز لګول شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې د هغو خلکو چې د وقار او درناوي سره په یو ځای د جورج فلوید د مینې پر ضد اعتراض کوي باید د قهرجنو باید داسې ونیسي چې د هغوی ږغ د قهرجنو او چور اچونکو خلکو په شور کې ورک سي. د واشنگتن کې د ماښام له وبو مخکې وویل چې ګرځبندیز دی. د امریکا په نورو ایالتونو کې هم دا کار شوی دی. د اوتوپسي یا هغه معاینه چې وروسته ډاکتران د مړي پر جسد باندې کوي د هغه یو رپور خپور شوی دی او پکې ویل شوي دي چې دا سمه ده چې د جورج فلوید د قتل دلیل یا د هغه د مرګ دلیل دا و چې هغه ته اکسیجن نه دی رسیدلی، یعنی ساي بنده شوی ده. اوریدونکو ته باید ووایو چې هغه امریکایي پولیس چې دا کار یې کړی و هغه له دندې لرې شوی دی او د قتل تورو باندې لګېدلی. د مخکنی پولیس ډیریک چاوین نومېدل. چاوین د مې په شپږویشتمه نېټه باندې د جورج فلوید نیولی و، لاسونو ته یې ولچک راچولی و او بیا یې هغه پر ځمکه غورځولی و او د هغه پر غاړه یې خپل زنګون وریښی و. دغه صحنه په یوه ویډیو کې ثبته شوې وه چې یوه سړي چې په سیمه کې ولاړ و ثبته کړې وه، بیا په ټوله نړۍ کې خپره شوه او ډېرو خلکو ولیده. په دغه ویډیو کې لیدل کېدل چې شپږڅلوېښت کلن فلوید په مکرر ډول له پولیسو غوښتنه کوي چې له غاړې یې زنګون لرې کړي او ورته وایي چې زه ساه نسم ایستلی، خو پولیس ته هغه د خبرو پروا نه کوي. فلوید وروسته بیا په روغتون کې ساه ورکړه. د دې سره سم د امریکا کې چې کومې لومړۍ مظاهرې پیل شوې هغه د مینیاپولیس په ښار کې وې او تر هغه وروسته نورو ښارونو ته هم دا مظاهرې خورې شوې دي. یوه خبره ملالی جان، یو وخت د برنامې ډیرونه نیسم، د امریکا د ولسمشر د دغه پریکړې لپاره په غبرګون کې د امریکا د جمهوري ریاست امیدوار جو بایدن ویلي چې کای ټاکنې وګټلې د خپل حکومت په لومړیو سلو ورځو کې به د سازماني شوي تبعیض د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي او کار به وکړي. هغه وویل چې د دې لپاره به د خپل حکومت په لومړیو سلو ورځو کې یو ځانګړی پولیس ځواک هم برابر کړي. خو بایدن نور جزئیات ورنکړ. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي او بایدن دیموکرات د نیویارک دیموکرات والی اندرو کومو پرون له سینا سره په مرکه کې کله چې پښتنه ورڅخه وسو چې جمهور رئیس وایي چې پوځیان درواستوي، تاسو څه نظر لرئ؟ اندرو کومو وویل چې موږ مننه کوو، موږ د عسکر نه غواړو.
ډیره مننه فرشته جانې. فرشته جلالزی و چې د هغې موضوع په اړه معلومات راکول چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که چیرې خلک مظاهرې باندې نه کړي پوځ به د مداخلې لپاره ورواستوي. په امریکا کې د یو پولیس لخوا د یو تور پوستي وګړي تر وژل کېدو وروسته په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مجرغل آزادی رادیو آوری ده جغورنی نریوال کمیته یا آی آر سی ده افغانستان ده امیر اختیا وزارت ده خبرداره ورکاری چه ده وزارت لعویا تر نیوی سلنه ده کوید نولس مشکوک ناروغانو ده تیست ظرفیت نلری. ده ایداره پیوه خبرپانه که ویلی افغانستان لحقو هوادونو ده چه ده کرونا ویروس ده مثبت و پیش و کچه پکشی لوره ده. پا دی اره نور معلومات فیروزه عزیزی را طول کرده چه لمر سر بای شریک کرده او هم ده اوس را سر پر لیک ده. فیروزه جانی سلامونه.
ډیر زیاته مننه مللی جانې سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قدر مون اوریدونکو ته. بالکل په کرونا د مشکوک کسانو زیاتې دو سره البته د ټول اندېښنې راپارېدلې دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې په کرونا د مشکوک کسانو لشمیره دغه وزارت یوازې له لسو تر شل سلنه د ازمایښت ظرفیت لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو سره په می میلادی میاست کې د تایید شویو پیښو کچا شپږ سوه او څلور اتیا سلنه لوړه شوې ده. له دې سره د کمیټې دا هم ویلي دي چې ښه چې د افغانستان روغتیایي چارواکي باید دې مسایلو ته پام وکړي. خو د افغانستان ځینې روغتیایي چارواکي له هغې ډلې د کابل د عامې روغتیا مشر له موږ سره په خبرو کې د دغې کمیټې دغه راپور یا دغه اعلامیه د دوی څرګندونې ردوي چې دوی خبرې به واورو.
ای که تقاضا برای فعلا زیاد باشه و ظرفیت ما پایین باشه ای گپ نیست. هدف ما از تقاضا حضور هموطنای ما. ما تقریبا به اندازه به تناسب حضور هموطنا در مراکز تستگیری ما فعلا عرضه خدمات داریم.
همدارنګه عملی جانې څو شیبې وړاندې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له رسنیو سره کوم امار یا شمیرې شریکې کړلې په هغه کې ویل سوي دي چې په افغانستان کې هر ورځ د دغه ویروس مثبتې پیښې لا پخپرېدو دي او زیاتېدو دي. نو هغوی هم په دې اړه معلومات ورکړي دي چې دا تر دې مهاله په افغانستان کې له شپاړس زرو نه زیاتې د کرونا ویروس مثبتې پیښې سبت سویدی.
مننه فیروزه جانی. اوریدونکو فیروزه عزیزی و چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی د هغه راپور په اړه نور معلومات راسره شریک کول چې وایي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له اویا څخه تر نوي سلنه د کووید نولس مشکوکو ناروغانو د ټیسټ ظرفیت نه لري. تاسیز مجغله ازادي رادیو اوري د کونړ اوسیدونکو وای په دی ولایت کې څو کال وړاندې په خصوصي سرکونه اوس محل ځای ځای د تخریب لګوار سره مخامخ دي. د دوی په خبره د افغان حکومت اوس بیا رغونه ونکړي دا کار به ډیر ستونزمن سي. نور تفصيل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ وسیدونکو وای په ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته په خښوی شاوخوا 300 کیلومتره سرکونه وسبیرته مخ په خرابېدو دي. د مرکز صدابات بوتنه وسیدونکو قانیت الله صافه او انام الله
سرکونه د سیدی د گاړو رفتامد نه وتی دي ځکه ډیر خراب شوی دي. چرته دغه نن په یو لک جوړیږي سبب لس لک جوړیږي په شل لک نه جوړیږي ځکه چې باید دغه دم جدي توجه وشي او دا کم چې خراب دي د کونړ نورستان دغه خو بيخي خراب دي. با دولت نم دا غوښتنه ده چې زر تر زره دغه برابر شي ترمیم شي ځکه چې
په کونړ کې سرکونه ډیر زیات خراب دي. زیب زی بازار کې وګوري ننګرهار او کونړ ترمنځ دغه سرکونه هم خراب دي. موږ به د لارو ځو اوله کې تقریبا لږ کوتې چې وګوري یو میاشت بعد ګوري نو متر دوه متره سرک نور هم خراب شوی چې مکمل راشي د زمونږ سرکونه غم وکړي. د
د دوی په خبره چې که په وخت د بیا ترمیم غمونه خوړل شي نو وروسته به یې جوړول د حکومت لوسه بهر شي.
نوم یې سعید الله علیه سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. سرکانو سرک چې دی دغه هم خراب شوی دی کنډې کپر شوی. اول د جلالوند تر اسماره پورې کوم سرک دی دام زی زی خراب دی. نو که چېرې دې باندې پام ونه شي نو دې نه به د پیچ سرک جوړ شي نو بیا څوک د جوړول وس لري. همداشان د پروتي کنډو کپر بای
موټر چلون کې به سرکونه د هر ورځې په تیریدو زیات خرابېږي چې دوی ستونزو سره مخ کړي. خو حکومت تر اوسه د بیا رغولو لپاره کوم قدم نه دی پورته کړی. د کونړ جلال آباد د لارې موټر چلون کې حضرت ولی وایي
کم چې مخکې رغول شوی و هغه ټول بیرته په مخ په خرابېدو دي. بیرته رغونه نشته دی، حفاظت یې نشته دی، بس ټول د ورانېدو په حالات کې دي. بس مخکې چې په ګنټه کې رسېدلو اوس بس دومره مشکلې پیدا کړی دی چې اوس په دوه ګنټو کې بس موږ مشکل خو لا څنګه چې د مریضانو دپاره دومره مشکل دی چې کوم مریض چې رسوو نو بس په دغه درنجاخو یا هغه ځای پورې مله ساخې جولي.
د کونړ حکومتي مسولین هم مانی چې د اسد آباد، جلال آباد، د اسد آباد او اسمارو هم دا رنګ د خاص کونړ او مروري ولسوالۍ ترمن سرکونه کندو کپر شوي او دوی کوخخ کوي چې په ټولو سرکونو کې تخریب شوي ځایونه بیرته ورغوي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه پورز